نی ګڼمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو له نورستان ولایت څخه د لرګینو لوښو په اړه یو راپور برابر کړی.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څلک کمی دي، خو اوس دا نور لوښ ډیر.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن څېړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلي وو چې کچیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغوني هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغوني ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبختی احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی لسم سرود باوري.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلي زه خپل ورزم پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د کک تړما وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواکمنه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولې، نو حتمی به مو ځواب داوي چې غواړو انسانان له ناروغي وژغورو او یا هم د ناروغي درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې، نو تاسو ځواب به سوي موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوي کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو، نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درست ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوي لوستي ژوند خو پیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یا هم توان نه لرو. وروسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د خبرونې په پیل کې ل مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي دي. د اینکو مسو د کان د لرغونی ساحه د کندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوښو، سکو او نور آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. اوس د تاجکستان د یو لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران، 324 تنه کارګران د اینکو د مسو د کان په لرغونی ساحه کې په کار بوخت دي. د اینکو د مسو کان لرغونی سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه، دستوګنی کورونه، استوپی، سکې، ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا د بودایانو، زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د اینکو د مسو کان په لرغونی ساحه کې کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمخ تللی دی. خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نوی یمې کلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستۍ میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړه لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر د غراز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. دی د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د خزانو نندارتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسي جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسي جمهوریت ته سفر کړی و. دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی وینا وکړه. پوهان باوري د نندارتون له جوړونکو څخه په مننه سره د نندارتون د اهمیت او له تیرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړې او د ورېښمو لارې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډې، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتون کی هم زیاتو. خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړون ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلې کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چاچی څلوېخت کالو کې ګوتی او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو. خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوي او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کم دي. خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسنه لوخي نه په دې لوخي نه چې دې ټول دې زمون استعمال دې لړی باندې کم گرم دفاره چې مون ضرورت لرو کنه گرمور دفاره او اوسپنه لوخه نو او تیګه لوخه جوړه. تیګه لوخه چې جوړاو هغه تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې ده دا استفاده ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګې ده، کاغذي والا لړګې هغه یو چې ده غزان ده او بل چې ده دا ما ارته ولا کاغذي لګې بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د نبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجن چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک دا به استعمال سره هغه دلچسپی کمه شوې ده او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغو لوښونو استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي. څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کو، چرورو دغه صنعت د لمنځتلو نه وژغورو.
د اندورستان اوسیدونکو وای پوخابه دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخله کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغوټولو ځای وسپنیزو پلاستیکي سلوري او خیخی لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نور شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیړنی ته مخه کړی ده.
متن سیړنه بازو کسان ته کېدای شي ډیر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او دغه علاقمندي پر اساس باندې زه دغه ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه پیصله لهجوي او سیمه ییز کمل غوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ فیصله ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1983 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل مال که چیرې ته څه دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغو زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یوه متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخ ته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستل رو د ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1990 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی، او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تحیه سي، د کومې ریویشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیسته سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخته پورې چې کوم متون تحیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتي اثار دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرې یو. تر دغو دوو کتابو وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثار موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثار ورته ولیکل سي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دي ترشه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړي.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سلیکوي برخورد شوی دی. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیښه یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال پر مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دې شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیکوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر دیر لسو او یایم کال وروسته چې بیا تقریبا په پاکستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولونه خپرونې شروع کړلې. په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوي دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښه شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهانو عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یوه بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یوه اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یوه اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کښې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک زړه نښه کوي. یعنې ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسانو دا سودا پیش شوې ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت یې نشته چې په دې باندې رتبه ورسوي. مګر اساسي خبره ده چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دا ستونزمن کار ته هر څوک زړه نښه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپله علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق په بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریالې په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلی ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی که داسې په لنډو کې راته ووایي چې څه باعث شول چې تاسو د خپل تبابت تر څنګ دې ډګر ته هم راودانګئ.
اصل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي اوسي که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه دې آثار ولیکي، هغه دې کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړ.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلحه او نیکمرغي هم نغښتې دي.
مننه ډاکټر صاحب پرځو تاسو د ورستی چاپ شوی اثر ته چې خبريال نومیږي او ترکو مهد چې مال وسته ده په دې کې د یوې خبريالې هغه ژوند انزور شوی ده څه باعث شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوړه کړئ هغه تاثیرات په تاسو باندې څو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ
د دې لسګونه لاملونه وو یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جرنالیست یا خبريال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي په ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي یو ټولنه که ویښه وي یو ټولنه که حق غوښتونکې وي په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې د خبریال په ځواک باندې د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري څومره ځواک لري څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي یو زورواکی نه پرېږدي یو زبرځواکی نه پرېږدي هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم
ډاکټر صاحب وبخې په خبره کې م در ولوېدمه که دغه ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل مثلا ولې یو نارینه خبریال
د دې اصلا کې دوه علته وو یو خدا ده چې زموږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي په جامعه کې کمې دي او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي یعنې یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو که لرو یې هم ډېر کمې به لرو نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق ځي او دومره خبر دا ده چې چون د زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ د ښځې کړنې د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته
ډاکټر صاحب ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسېږي دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وی د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل یا که دغه تاسو د چا قصې اورېدلې دي څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي
د دې قدرمن اصل صاحب یو خو دا علته چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم څنګه دومره وخت کمه خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي صحنه سازي راته کیږي او داسې حیرانېږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوران غورځنګ چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په جورنالیزم کې څلرې یا هغه غواړئ چې په جورنالیزم کې سمون راسي یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو ونه سو کړلی نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله او دوی هغه له ما سره شریک کړله او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو
مننه ډاکټر صاحب که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي
اصل صاحب لکه څنګه چې دا ناول خبریال نومیږي خبریال زمونږ د جامع مغز د جامع سترګې او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري همدغسې د ټولنې په جوړښت کې د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې د ټولنې ناخوالې ته ګوري هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې ستونزې د راپورته کولو او د غوې د حواري لپاره ته یو ځواک ته پټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یو مهم سرچینه نو د جورنالیست تشویق لپاره او د جورنالیست د حیثیت لپاره او د جورنالیست پټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سو استفاده کوي د هغوی انجام د هغوی پایلې د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده، ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته به جورنالستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سو استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالست تشویق کړم، هغه هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم همیشه تاند اوسېږه.
د آریایي ژبو ډېر شمېر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شئ. د زرپاڼې نننې پاڼه وږما جبارخیل وړاندې کوي.
په آریایي اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را پدې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راج نه یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډېرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډېرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغه خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلی وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. کچیر پلوچ بدن دا عبادت و نکری نو سوالی نقبلیگی. دغه عبادت ته وی د کبوتا عبادت وای چې معنی پاکی، سپېڅلتیا او اوسر ده. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمه خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غیز سیمه خلکو ته د بندونو د خوشي کولو جرګه ورپلېګله، خو هغوی جرګه رات کړه. د سیمې د خلکو مالداری ورځ تر بلې د لمنځتلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دو یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچای خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او ترمنځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو، او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بالا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو، چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر، او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو، چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده، او پلار نیکه روحاني خلک وو، او د ممنځیو مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو، او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو، چې شیخ قدم نومیده، او د محمد زاهد متی زیزوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه، چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه، چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو، او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو، په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډل ناظمان او لیکوال شته، چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي.
ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوې دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبختې په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عباداتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې. او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته رانقلوو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد البقرا څخه رانقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کېږده، کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده، دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پخېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واورېدل چې ملکی د کک مور ته ژمنه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته به ورځي او له هغه سره به له نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو.
زرنگ کی د زرین دربار جوړ دی، د ساکی خیلخانو ټول مشران ولاړ دی، زرینه د خپل لخکر سالاران غوختی، وګزریات وای لخکر جنگ ته چمتو دی، د سپرو پلیو ټولیو نایزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پورا دولس منجنیق مو درولی، د هیرمند پر بند مو گرد را چرخولی، بند تا لار بندی کڑی دی سرتیرو، د پار سخواتا مو کوٹوال دی استولی، اشکانی لخکر بوار تار پتار کرو، خو پیلانو تا ملا هم اندیخ ندا، ککتا پات مو دی مرگ و جوند کسا دا، ملکه زرین پات سی دل تخته، دی روخان دلی دو کسه وکڑا، دی کک کرک او گواخونه بیان کرل، خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلی زه خپل ورزمه پهلوان ته، د هیرمن پنن گملا د ککتړمه، وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه، زموږ ټول ژوند زار شي له واکمنې، د ساکانو خیلخانې منلای نشي چې واکمنه دې د کک کلا ته ورشي، ستا ژوندون د ساکستان د ژوند معنا دی، لخکر یو خوا د لخکرو سرخیل بل خوا، د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، که ساکی لخکر جګړې ته د کک ورشي، په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته شو، لوی لخکر د اردوان به وړیا راشي، پر هلمند باندې برلاسی به پاچا شي. ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه، چیرې لرې ګنډلې وې دوه سترګې، په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ته، بی لخکره بی ساتون که بی ملگری، بس یواز زورزم ده کک کلاتا، ده کک زد با ماتوم پخپل جمنا، پهلوان حیرانوم پخپل کلنا، که زراغ لما جوندهی نو طول بولان شو، ده پارسیانو ده لخکر و معرکی تا، که ده کک گرزم پر سر بانده رامات شو، تاسو لاشی ده هرمند ده پت جگری تا، چوب ولار ده اگزریات خپه حیرانه، د اوګونو ټبرونو ټول مشران هم، د ملک ژمنه ډکه له خطره، خدای خبر چې ملکه به ژوندی راشي، ټول مشران خپل واکمنې ته ځورېږي، ملکه ده د ساکي خیلخانو مشره، ټول په دې باندې راټول، و ټبرونه هم دی جوڑ کړه ټولنه د ساکانو، هم دی کې نول مشران پر یو غولی، دی په خپلو کې جګړې د دوی کړې بندې، دی شعور د ساکی والے کړو خانه، کوچانی ژوند نه ډیر ساکان قرار کړل، ډیر ازمکه او باغونه یې ودان کړل، دی خارونه د ساکانو کړل آباده، د ملک تای میریس ارواش وخاده، زرینه د ساکستان بنسټ بنیاد کړ، لهیرمند نهرونه ویالی وکړې، بوست زرنګ سره وتړل په مینا، اوس چیزی د خطر خواته شونه لویږي، د ملک عجیب هوډ ته حیرانیږي، دغه ژمنه لیونتوب ورته ښکاري.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.